السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ د 2018 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل لا خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف ته سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو پریکړې پر ضد اپیل کړی دی افغان چارواکي وایي د طالبانو ځینې مشران له پاکستانه کندهار ته تللي دي او په آذربایجان کې د وسلو په یو ګودام کې د اور لګیدو له وجې شپږ کسان زخمیان شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف ته سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو پریکړې پر ضد درخواست جمع کړې ده د پاکستان کورنو چارو وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل نواز شریف د سوی په کمپنۍ کې د هغې تنخواه له وجې نااهله اعلان شوي چې نوموړي نه ده اغوستې نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده د جولای په 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په نامه د درغلیو پلټنو په کیس کې نواز شریف د ځینو شتمنو نه ښودو له وجې نااهله اعلان کړ د کندهار امنیه کمانډان وای د ملا عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 45 مشران د خپل کورنۍ او سره یو سي له پاکستانه کندهار ته تللی دي جنرال عبدالرازق تیر ماسیګر په خبري غونډه کې په دې اړه وویل
کسان ډیر راغلي د کمانډانانو غټ کښنې در 45 پر ډیر راغلي په دې کې والیان هم شته د دوو ولایتو والیان شته دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم موږ کوشش کوو چې نور هم راشي د دې وطن دی دوی ته خپله د ژوندګۍ زمینه برابره کړو
وسلوالو طالبانو او پاکستان لا په ډېړه سن دی ویلي اسلام آباد مخ کې سوسو وارې دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشرانو ته په خپل خاور ځای ورکړې د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له وجې 2 نور کسان مړه شوي دي په صحت محکمه کې ډاکټر عطاالله نن مشال ریډیو ته وویل چې د 2 نورو کسانو له مړینې سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمېره 100 ته ورسېده هغه زیاته کړه
دا نوې کیسز راغلي یو سالي سلور اتیا ټوله صوبا کې د توا دوه کم اتیا دا ټیسټونه شو په ټوله صوبا کې دا پازیټیو راغلي دي زمون سره اوس کې سمره اډمیشنز پات پتا نه نو کړي نو هغه سلور څو او نو لستي
ډاکټر اتاولا سیاته کړه چې ټولې صوبې په سرکاري سپټالونو کې د ډینګي ناروغانو ټیسټونو علاج په وړیا توګه کیږي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په شم کې سیمه کې کرفیو دوام لري پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دا کرفیو 15 ورځې وړاندې د یو امنیتي سرتیري د بشنې لوستو لګول شوې ده چارواکي وایي په داسې حالاتو کې د دوی لپاره کرفیو لګول ضروري شي بل خو د سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې کسان هم نیولي او په امنیتي پوستو راتلونکو خلکو تلاشي هم روانې دي د سیمې ولسوایي د کرفیو له وجې مشکلات لري خو او حکومت دې بېګناه خلک نن په تاجکستان کې دا هیواد د پاکستان افغانستان او چین چارواکي پر امنیتي مسلو خبري کوي د پاکستان پوسټ د اماریکو څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته ورغلی او د تاجکستان له دفاع وزیر سره ملاقات هم کړی دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د آذربایجان په شمال کې د وسلو په ګودام کې اور لګیدلې چې په کې شپږ تنه زخمیان شوي دي د 14 د یوې لړۍ وروسته د پوځي تاسیساتو ګیر چاپیره د ګڼو سیمو څخه خلک وتلو ته اړ شوي دي د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د باکو په شمال کې نننۍ 14 لاغې د روستو د وسلو په یو ډیپو کې او شوي چلتا اور ولګېدو په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې پلټن لپاره یو ګډ کمیشن جوړ کړی دی او په سیمه کې امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي په امریکا کې د طوفان له وجې 2 کسان وشل شوي دي په دې کې یو تن په کور کې د اور لګېدو له وجې مړ شوی او یوه ښځه بیا په سیلابي اوبو کې د ګاډي بوتل له وروستو وشل شوي ده د چارواکو په خبره دا په هیواد کې په شاوخوا 13.5 پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به هم د سوربرو بارانونو سیلابونو لړۍ دوام ولري امریکایي چارواکو ویلي چې د ټیکساس ریاست په راګ پورټ سیمه کې د طوفان ډېر زیان رسولی دی دغلته ودانیو ته زیان رسېدلی او د بجلۍ تارونه هم پرې شوي دي د فرانس چارواکي وایي دوی به په عراق کې د بیا ودانې او مفاهمتي عمل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. عراق د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بریا د رستي پړاو هڅې کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جان ایولا دراین پرون بغداد ته په سفر کې یوې خبري غونډې ته ویل، فرانس د عراق په جنگي حالاتو کې موجود دی او په راتلونکي کې به د امن پر مهال هم موجود وي. فرانس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې مهم رول لوبولی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې بغداد ته تللی چې د ریپورټونو له مخې عراقي ځواکونو د تل افر ښار مرکز نیولې دی. په برېټانیا کې لیبر ګوند ویلي دوی به یوه داسې تګلاره اعلانوي چې ورسره به له اروپایي ټولنې څخه د وتو په ګډ اروپایي بازار کې دا هېواد د پاتې کېدو امکان وي. د لیبر ګوند یو بیان پرون ویلي دوی به دا وړاندیز ورکوي چې د برټانیې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د 2019 کال مارچ میاشتې ټاکل شوی مهال ویش وړاندې د انتقالي مودې پر مهال هم دا هېواد له اروپایي ټولنې سره تعلق د پخا په څیر پر ځای وساتل شي. نوموړي د نوم نه خودو په شرط ویل له دې وړاندیز عملي کېدو سره به د برتانیا لپاره ټولې لارې پرانستل شي. او اخیری خبر دا چې القاعده وسلوالی ډلې منلی چې په سومالیا کې د دوی اړوند شباب وسلوالی ډلې یو مشر کمانډان تیره میاشت امریکا په هوایی برید کې وشل شوی دی. د القاعده پرونې خبر پڼه کې راغلی چې دا کمانډان له یو بریده روغ وته خو په دویم کې په نخښه شو. د سومالیا چارواکو په هغه روزو کې ویلي وو چې د هیواد ځواکونو د بهرنیو اتحادیانو سره په شریکو عملیاتو کې علي محمد حسین وشل دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د انیسه اجمل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او زموږ ریپورټونه د مشال ریډیو په وبپاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په پیناماس سنادو کیس کې د نااهلی د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي.
فائل کے دا رعایت دا سپریم کورٹ فیصلوں کے خلاف ریویو کال ہے، عدالت نے منصر رکھے ریویو کال غاڑی کے نواڑی.
د جنوبی وزیرستان په شمکی سیمه کې د یوې وروستۍ بمی چاودنې په تړاو کرفیو لګول شوی دی.
په هغه نه بعد اټول کلای فوج ونی وو او ورته ویل چې مشته وشایا چې توس د مکا ویلو وکړه د مکا چا وکړه. دا ظلم دی، یو غیر ځنا چیکینګ هدای.
او اخوا د بکاخیلو اوسیدونکو وای په کرفیو کې د دکانونو نه اغلاګان کیږي.
د کون خو مې کرفیو ورته او چیرې 7 بجې 35 منټه مې سبا مو څو وو نور په دنه مخ کې 2 ورځې تقریبا 15 شپږ دی کینه مخ کې مو څو وی
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سپریم کورټ لخوا د هغه د نااهله اعلانولو پریکړه چیلنج کړې ده او پر ضد یې د پاکستان په ستره محکمه کې اپیل کړې ده. د نوموړي ګوند مسلم لیگ نون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خالی په ورځ داخل شوو کاغذونو کې ویل شوي چې نواز شریف د زوی په کمپنۍ کې د هغې تنخواه له وجې نااهله اعلان شوی چې د نه ده اخیستې، نو ځکه دا غیر قانونی فیصله ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خالی په ورځ د نواز شریف وکیل خواجه حارس لخوا په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی درخواست کې ویلې شوی چې عدالت د دوی موکل د اوریدو په غیر خپل فیصله واوروله او د موکل نه دا نه دی پختل شوی چې د اف زد ای کمپنۍ نه ولې تنخواه نه ده اخستې. په درخواست کې ویلې شوی دی چې انکم ټیکس آرډیننس تر لاندې تنخواه هغه وخت آمدن ګڼل کیږي چې کله دا د بینک نه راوویستې شي او د عدالتي فیصلې تر مخه د نااهلۍ لپاره کوټلي ثبوتونه ضروري دي. نواز شریف وکیل خواجه حارس لدی وړاندې په 15 اگست هم درې درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو چې پکې د 15 کسیزه بنچ فیصله چیلنج کړي وو. د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي چې نواز شریف ته آئین دا حق ورکړي چې د فیصله پر ضد د نظرسانۍ درخواستونه جمع کړي.
آئین کې دا رعایت د سپریم کورټ فیصلو کې خلاف ریویو کول شي، عدالت نه منصر راځي ریویو کول غواړي کنه غواړي، او دا چې څومره شوي دي درې درې سالو سره 15 کال پس سپریم کورټ کورٹ ریویو کړی دی خپل آرڈر سے آرڈر صحیح نه وو ته دا غلطی و ته اختیار دې سره شته باقی دې کورٹ خپل خو خلاص
د سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن په خوانی صدر قاضی انور وای چې د نظر سانی درخواستونو اوریدنه به هم هغه 15 ججان کوي چا چې نواز شریف نا اهل ګرځولې وو
آئین کې دا ذکر دی چې پرائم منسٹر آفس اف پروفیٹ نشي ساتل دوی هم هغه تنخواه غوښتي نه آفس اف پروفیٹ کا تنخواه نه یې غوښتل نو بیا آفس اف پروفیٹ نو بیا خو از برائنام او پرائم منسٹر از برائنام به شمار ادارو چې دی چیئرمین بی ٹرسٹ ٹی وی کده چا په وینا باندې دی وخت شوی دی هغه خلک وایي چې واپس یې کوي نو بیا خو ٹھیک دی دا به زه به ما کا جان کوي چې چا دې پاس کړی دی
د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورٹ 15 کسیزه بینچ په 28 جولای پاناما اسناد مقدمه کې نواز شریف نه صرف نا اهل ګرځولې وو بلکې د نوموړي بچو او زوم پر ضد یې قامی احتساب بیورو کې ریفرنس جمع کولو حکم هم اورولې وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمې نټه د پاسه سلورو بجو
مشال ریډیو ته غوږیدونکو د افغانستان د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسوالو طالبانو 15 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته اتللی دي د کمانډان په وینا د وسوالو طالبانو د لوړی او منځنۍ کچې په دغو مشرانو کې پخوانی والیان او د طالبانو د وخت د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي هم شامل دي اخوا وسوالو طالبانو او یا هم د پاکستان حکومت په دی اڑاس ندی ویلی په ډیر نور تفصیل اد محمد صادق رختنینا
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او د طالبانو د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي الوزلو د کوټ شورا څخه جلاسي وی او د ژوندې پیل کړي د کمانډان په وینا د وسلواله طالبانو د لوړ او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي جنرال عبدالرازق وویل په ځای سو کسانو کې ملافی دولت په لاغه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل شامل دي لطفلا غادم لا عمر د ورور ملا منان خسر دي
کسان ډیر غلي د کومندانانو غټ کښنی در 15 پر ډیر غلي په دې کې والیان هم سته د دوه ولایتو والیان سته دغه ټیم چې د دی والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او دا څلور چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پر سر روان د ولسوالانو په حساب هم ډیر غلي موږ کوشش کوو چې نور هم راځي د دی وطن دی د تخپلات ژوند او زندګي زمينه برابر کو او زه د جنوب د خلکو څخه دې تشکر کوم
امنیه کمانډان وايي دغه طالب مشران په تیر شپږ میاشتو کې د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسبي جنرال لازق دغه طالب مشران په اړه زیاتو جزئیات ورکول څخه ډډه وکړه خو ویل چې په دې برخه کې نوري هڅې هم دوام لري په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکو د وسلوال مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای تر رسیدو په برخه کې ګټمن بولی د ولسی جرګې غړی لالای حمید زئی
تر ځای پورې چې معلومات لرم یو شمیر د طالبانو هم د لومړی کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوی او د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلی ولو راغلي دي په کندهار کې عادي ژوند لري د عادي افغانانو په توګه باندې دي دا چې سیاسيون هر څه وایي موږ افغانان ورونه یو دا د تاریخ په اوږدو کې کار وخت یو مره ورسوي دي د بل څخه موږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دي
د پوځي چارو کار په حکمت الله حکمت
هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځو چې د طالبانو مشرتابه یا بنجاریږي یا د بینسزي را دي چې په خپل وطن کې دښینی اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینی افراد او اشخاص د خپل شخصي اوګدو په خاطر به ځینی خارجانو ته په لاس طالبان ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول
شنن کې وایي پر طالبانو د پاکستان د غیظ د کمیدو لپاره د ټولو غوړه لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوي هم کولای شي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
د سولې پر لور ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشي دوه نور مریضان مړه شوي دي چې سره د مړو شمیره لسو ته رسیدلې ده. دغه دوه کسان د ایبټ آباد په ایوب روغتون کې داخل وو. بلخوا هم د سرکاري شمیرې تر مخه د ډینګي تبینا د اغیزمنو شوو شمیره د اتلس سوونه اوړېدلې ده چې پکې شاوخوا دوه نیم سوه ناروغان اوس هم د پېښور په بېلابېلو روغتونونو کې داخل دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا صحت محکمې د چارواکو په وینا ایوب میډیکل کالج ایبټ آباد کې پرون د هریپور دوه کسان چې د ډینګي تبې ښکار وو مړه شوي دي. نو دغه رنګ د ډینګي له وجې په خیبر پښتونخوا کې د وژل شویو شمیره تر لسو رسیدلې ده. ولې د دوه زرو نه زیات خلک په ټوله صوبه کې اغېزمن شوي دي چې تر څلورو سوو اوس هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو هسپتالونو کې داخل دي چې پکې غټه شمیره د پېښور تاکال سیمې ده. د ډینګي په حقله معلوماتو ورکولو لپاره ټاکلې شوې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډاکټر عطا الله په دې حقله وایي
دا نوې کیسز راغلي یو سل سلور اتیا ټوله صوبه کې او دا ټیسټونه چې کم شوي نو 1178 یو د سوا دوه کم اتیا دي. دا ټیسټونه شوي په ټوله صوبه کې دا پازیټیو راغلي دي. زموږ سره اوس کې څومره اډمیشنز په هسپتالونو کې دي نو هغه سلور سوا او نول لسی
دی. وایي چې د ټوله صوبه په سرکاري هسپتالونو کې د ډینګي تبې تشخیص ټیسټونه دارو او درملنه ویډیا کیږي. اده سره سره په هر هسپتال کې ورلا واډونه هم مختص کړي دي. ولې د دومره زیاتو انتظاماتو باوجود هم د ډینګي ناروغ شمیره کې ورځ تر ورځې زیاتوالی کیږي. 13 ورځ یو سل اووه دیرش ولې پرون یو سل اووه اتیا کسانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوی دی. نو ډاکټر عطا الله وایي
دغه د سیټ ګوره کله چې د ټیسټ سہولیات زیات شي او په خلکو کې اویرنس زیات شي نو زیات خلک ټیسټونه نه راځي. لکه هغه ورځ نه هزار ټیسټونه شي د دې لپاره یو لسو او اته او یا ټیسټونه شي. نو ظاهر ده چې ټیسټونه زیات کیږي او خلک خپل په وخت باندې ټیسټ لګي او هغه ته سہولیات موجود دي. فری ټیسټ اویلیبل دي خلکو کې اویرنس هم نو دا شمیره د دې مطلب دا نه چې کیسه زیات دي مطلب دا چې ټیسټونه زیات شوي دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د ټولو صوبې په غزمنو سیمو کې د روزانه په بنیاد باندې د ماشو سپریګانې د اوبو ټیسټ او صفایان هم روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوریدونکو د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف پر روان اونۍ کې د چین، ترکیه او روس په سفر زی. د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه بعد د دغو هیوادونو له چارواکو سره د امریکا په افغان او جنوبی ایجیا پالیسۍ او د پاکستان پر اړه خبرې کوي. دا چې د خواجه محمد آصف تا سفر به څومره مهم وي او د پاکستان او ګاونډیو هیوادونو او دا شان د اسلام آباد او واشنگتن په تعلقاتو به څه اغیز وي په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا میډیا ته په خپل اونیزه وینا کې ویلي دغه فیصله د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې شوې ده چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان او جنوبي ایجیا د پالیسۍ په اړه رابلل شوې وه او زیاتوي خواجه آصف بعد دغو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان باید د سیمه ایزو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي، خو دا هم ضروري ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي مشران خپلې بهرنۍ تګلارې او د ترهګرۍ خلاف په روانه جګړه کې خپل رول ته بیا کتنه وکړي.
خارجه چارو وزیر هم چین ته هم روس ته هم ترکی ته روان دی، خو دې نه علاوه دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان پارلیمنټري ډیلیګیشن او د هند پارلیمنټري ډیلیګیشن آپس کې ملاقات کوي، او دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان ولر ته خارجه سره هم ملاقات کوي. نو دا دواړه چې هند سره او افغانستان سره هم خبرې اترې وشي، او ورسره چې دی ترکیه او چین او روس سره هم خبرې وشي چې کوم ظاهر دی چې ګاونډی ملک دی او روس هم چې دی داسې ملک دی چې هغه افغانستان او هند دواړو سره ښه تعلقات لري، نو دا به بهتره وي. او پکار هم دا ده چې پاکستان دې نه صرف دا چې دی بهر ملکونو سره خبرې وکړي، بلکې خپل ملک دننه دې هم خبرې وکړي. سیاسي حکومت فوجي چې کوم
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد وای د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په افغان پالیسۍ کې په پاکستان نیوکې دا ښکاره کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان قربانیو ته هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی.
دا خو به کتل وي چې د بهرنیو چارو وزیر څنګه په واشنگټن کې خپلې خبرې پر مخ وړي، خو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خبرو وروسته نه یوازې حکومت بلکې د پاکستان ولس هم ډیر خپه او مایوس شوی دی چې دوی دومره زیات قربانۍ ورکړي، خو د دغه هر څه باوجود امریکا له هند سره د پاکستان د ګټو پر سر پر اړیکو زیات زور ورکړ. خو زما باور دی چې په امریکا کې خلک په دې هر څه پوه دي چې موږ څومره قربانۍ ورکړي دي او هغوی ته معلومه ده.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد نسرین غفران بیا وایي پاکستان په داخلي توګه هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او باید لومړی خپلې مهمې مسلې هوارې کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان پالیسۍ د اعلان پر وخت په پاکستان غږ وکړ چې باید دغه هیواد ترهګرو ته محفوظ ځایونه ورنکړي او پر خپل خاوره ترهګرو او وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړي. بلخوا پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځایه دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په وباندې 2 بجه لمه مجید بابر سره.
اوس هم راځو یوې ابلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان په شمکی سیمه کې د 15 ورځو راهیسې کرفیو دوام لري. پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي دا کرفیو وروسته له هغې لګول شوی چې په سیمه کې د امنیتي ادارو یو اهلکار د ماین په چاودنه کې وژل شو. ځایي خلک وایي د کرفیو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي وایي په ناامنه حالاتو کې کرفیو لګول یې مجبوري ده. په دې اړه نور حال د سیمینا سیلاب محسود راکوي.
د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او ځایي قبایلیون ویایي چې دا ګرز بندیز هغه وخت ولګېده چې کله 15 ورځې مخکې د شمکی کلي په سیمه کښې اوبه راوړونکی د امنیتي فورسز یو سرتیری فتحالله ته په مځکه کښې شخ بم ور وچاودېده او هغه په هغه ځای ووژلی شه. دا ذرایع زیاتوي چې د سرتیری د مرګ نه د ورستې د امنیتي فورسز سرتیریو په سیمه کښې سمدستی گرز بندیز والا گاوان و دلاتون عملیاتی هن لگیا کرل دشمکی کلی یوش میر کا بالیونی ونی ول چکومی ده پشتن گاوی جن ده پارک شنوالی و پسیمک شه موجود چک پشتونو بنده هن ده تلونکو رتلونکو کا بالیانو ده تلاشای عمل هن لگیا دای پا دغا وجه ده سیم پا وسدون کی ستی ریجی دوا کا بالیون ویایی
امون منظور احمد جنوبی وزیرستان تعلق لرو شمکی علاقه کشه دا مکه وش بلا دی فوجی پاک شه مر شو پا اغینا بعد اطول کلای فوج ونی و او ورتاویل وی چه میشتا وش آیا چه توز دا مکه ویل وکڑا دا مکه چا وکڑلا دا ظلم دای او اغی رزنا چیکنگ ها دای کرفی ها دو پا پیرا اطول ماسی دا لکی کشه کرفی ولگا والا پانه بعد
امونم شف اصل اللہ دی گمال یونیورسٹی سٹوڈنٹی هم زا دی بارون علاقی سر تعلق لرو نان پا ساوت وزیرستان شه یا دی ماسی دی پا خورا شه نا اینشتا نا کانونشتا چه نان دا دی فوج مورتیا ها فوج پا میش بنده پا ماسید کم بنده روی چه دی میش زیمورتیا ها توز درخلی چه دا خلق دا دغی علاقه زیمورتیا ایس کسم هنشی و خستلای پا دان چه خلق سر نا اصلاشتا فوج پا گیتینا بنده دی زنانا دی مردانا سر دا سلفاز استعمالی جی چه او که دی برداشت کوله هنه دی مخشان کرفی و اویس و دار از یوتا دو چه خلق بیمور و ملع خوارود شده پرا ها بار دا سکن شروع تلای
مشال ریڈیو چه پا دا غاب ریکش دی پولیٹیکل انتظامیات دی جو چرواکی سر تماس ونی و آغوی دی نوم جواتاولو و جغنا ریکارد کولو پا لاواز دی بامی چودنه و دی امنیتی فورسز دی سرتیری دی مرگ دی پخلی سرا دام را وویل چه پا داس موکی گرز بندیز لگول و دی خلکو نا پشتن گوشن کول دا دی امنیتی فورسز خپلا طریقه کار خپلا کروایی دا سلاب ماسود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
په پا پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال شتون دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل ډول چرچونو دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې
اوریدونکو د بنو د بکاخیل بازار دکاندارانو مشران ګیله کوي چې د دوی د سرای دکانونو پر رڼا ورځ هغه مهال تریق لاګانی کیږي چې بنو میرانشاه سړک باندې کرفیو وي او بازار تړل شوی وي. دوی وایي چې کله د بازار واک اختیار د دوی د مقامی کمیټې او سربونو محفوظ وو او اوس چې حفاظت ذمہواری پولیسو په غاړه اخیستې نو بازار یې غیر محفوظ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر
د بنو پلویدیس کې بکاخیل سره یا منډی دکانداران او مشران وایي چې د تیرې سمودینه په سره ورځ د دوی د دکانونو ماتولو او غلا کولو لړۍ روانه ده. دوی وایي د شوکمارو یې تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم شوی. دغه دکانداران وایي د دکانونو ماتولو پیښې په هغه ورځ کیږي کله چې بنو میرانشاه سړک باندې کرفیو یا ګرز بندیز وي. د غلطه یو دکاندار ظریف وایي څو ورځې وړاندې په سره ورځ د ګرز بندیز په وخت یاد سرای کې پنځه دکانونه مات شوي او غلا شوي.
دکون خو مې کارفی ورزت او چیرې سات بجې پینتیس منټ مې سبا مت شوی وو. نور خو پدنه مخکې دوه وره تقریبا پنځه شپږ دی کینه مخکې مت شوی وي. خو دا ستا پته نشته چې نو حکومت پښتنه کو لکه مثال کوم هویس خو ځکه چې حکومت چر ورس بیا خو کوم ستیا کیم د اتفاق وغه ختم شو بیا وس حکومت زیمه ورش ولا پغزی کې خو بیا کونه او بیا لکه مثال چا د راکړای نه شو بیا خو جرمونه وې سو وی کنه.
د بکا خیل سره یو بل دکاندار عرفان وای د غو پیخو په وجه کاروباریانو کې تشویش پیدا شوه.
د مخمت شوی دی خو چې په کوم ټیم میز ته لښتای وو کوم خپل چې کوم میز لکه یو یونین وو یو ټیم دا شاینا ډېر نه وي خو چې کوم وخت نه هغه یونین ختم شو هغه وخت نه تقریبا دوه درې وره مخ شوی دی دا د کار په ورځ تقریبا ورځ په مخ دا پنځه پر دی کاینه مت شوی دی.
د بکا خیل قبیله یو مشر حاجی شیروالی خان وای کلا چې په بکا خیل سرای د عامو خلکو یا د دوی د سلوېختی اختیار وو نو په حفاظت کې وو.
میژ منډی مخکې خپل یو کوڼه یوه متارکه وه چې هغې د پوره میش کوم څلوېښتیم بیا هغه چې چا غلا پکې وکړه یو چا داس بله غلطي وکړه بیا میش خپلې جرمونې وې. میژ ډېر ښه امن راوستلی وم په دغ ځکي کې چا غلا هغه نه شوه کړلی خو وس یو وخت نه چې حکومت دلته غلی دی لکه آرمی غلیدو پولیس وس با اختیار دی ډېر د دغې وجه نه میش ټول اختیارات پولیس ته اولا کړي دي وس چې کله د دې سره اختیار سو دا دوام درام کیس دی چې میش په منډۍ کې شي غلې شي. میژ کوم په دغه شی باندې خپه دی او حکومت نه دا مطالبه دو چې دغه کیم غلې شوی دی چې کیم فینګر پرنټ یو خسته دی هغه دا پولیس مشته نتیجار جواب کو او چې کیم غلې دی اغلا دا جواب کو او غلا دا کیفر کردار ته واغ راسوي.
کلامو چې په دې اړه د بکا خیل پولیسو مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د سرای منډي د حفاظت لپاره چمتو دي او د غلطه شو غلا او تحقیقات روان دي چې ښه نتیجه به ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورٹ لخوا د نااهله ګرځولو پریکړې پر ضد اپیل کړی دی. د پاکستان کورونا چارو وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل نواز شریف د زیو په کمپنۍ کې د هغې تنخواه له بچې نااهله اعلان شوې چې نوموړي نه ده اغوستې نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده. د کندهار امنیه کمانډان وای د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 45 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته تللي دي. وسلوالو طالبانو او پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له وجې 2 نور کسان مړه شوي دي. په صحت محکمه کې ډاکټر تاولا نن مشال ریډیو ته وویل چې د 2 نورو کسانو له مړینې سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمېر 100 ته ورسېده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په شمکی سیمه کې کرفیو دوام لري. پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل دا کرفیو 15 ورځې وړاندې د یو امنیتي سرتیري د وژنې وروسته لګول شوی دا خو د سیمې خلک وایي چې د کرفیو له وجې مشکلات لري. نن په تاجکستان کې دا هیواد د پاکستان افغانستان او چین چارواکي په امنیتي مسلو خبرې کوي. د پاکستان پوست د امریکا څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته ورغلی دی. د آذربایجان په شمال کې د وسلو په ګودام کې اور لګیدلې چې پکې شپږ تنه زخمیان شوي دي. د چاودنو د یوې لړۍ وروسته د پوځي تاسیساتو ګیر چاپیره د ګڼو سیمو څخه خلک وتلو ته اړ شوي دي. په امریکا کې د طوفان له وجې 2 کسان وژل شوي دي. په دې کې یو تن په کور کې د اور لګیدو له وجې مړ شوی او یوه ښځه بیا په سیلابي اوبو کې د ګاډي بوتلل وروسته وژل شوې ده. او د فرانس چارواکي وایي دوی به په عراق کې د بیا ودانې او مفاهمتي عمل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویل فرانس د عراق په جنګي حالاتو کې موجود دی او په راتلونکي کې به د امن پر مهال هم موجود وي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان په سیاست کې ډېره ګرمي پیدا شوي. یو خوان نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کولو باندې جارحانه انداز خپل کړي او بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم جارحانه رویه خپل کړي. د کوم نه چخکاری د پاکستان سیاست د ډېر خراب حالاتو سره مخ دی. د ادارې په وینا کې سیاستدانانو په یو بل د تورونو سلسله ونه درول نو دا به د ملک او جمهوریت لپاره ډېر ناوړه ثابت شي ځکه چې د دې نه یو خو د سیاست دانانو ساک ته هم نقصان رسی او بل طرف ته ریاست هم کمزوري کیږي. ادارې وایي په تیر وختونو کې سیاست دانانو د یو بل خپو وهلو لپاره د غیر جمهوریت قوتونو سره ملګرتیا کړې ده چې لکه بلې د ملک ته ډیر زیان رسیدلې او دا لوبه د ډیر مودې راسې را روانه ده. ادارې اخري کې لیکي اوس هغه وخت نه دی او حالت بدل دي باید چې سیاستوال په خپل رویو او عمل کې پوخواله راولي او د خپل ذاتی ګټو پر ځای د ولس د جمهوریت او د دې ملک لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې په سرشمیرنه باندې لیکلې. ادارې وایي په پاکستان کې د حکومتونو لخوا په سرشمیرنه کې ځنډ پیدا کول د چانه پټ نه دي، او د شپږمې سرشمیرنې لپاره که عدالت په حکومت باندې فشار نه و اچولې نو دا به هم نه و ترسره شوې. ادارې وایي د حکومت لخوا دې لړکې د ځنډ پیدا کولو پر شا د سیاسي او د اقتصادي ګټو نه علاوه نور مقاصد هم په نظر راځي. نو اوس چې د سپریم کورټ په حکم باندې کومه سرشمیرنه وکړې شوه، د هغې په ابتدایي نتیجه باندې یوه صوبه هم نه ده خوشاله، او د وزیر اعظم لخوا دا خبره کول چې د صوبو لخوا راتلونکي تحفظات به لرې کوي چې ښایي د دې بیان پر شا څه ناسه موجود دي. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې په رپورټ کې د قبیلي سیمو آبادی سره پاسه 50 لکه ښودل شوي، په کومه چې د قبیلي سیمو مشرانو خپل تحفظات ښودلي او غوښتنه یې کړې ده چې د فاټا سرشمیرنه دې بیا وکړې شي. ادارې آخري کې لیکي د شماریاتو د ادارې لخوا ویل شوي چې دا رپورټ عبوري او ابتدایي دی، نو باید چې آخري رپورټ ته انتظار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکایي تګلارې ته کتنه کړې ده او لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مسلې حل نه دی. بلخوا د نیشن ورځپاڼې هم د دغه پالیسۍ په لړ کې د پاکستان په اړه د امریکا دریس ته کتنه کړې ده او وایي چې اوس وخت راغلی اسلام آباد د کابل په اړه خپله پالیسي بدله کړي او د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا میرزاده ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه لاړ شي نو په دغه هیواد کې به یوه داسې تشه رامنځته شي چې اسلامي دولت وسلواله ګټه ترې ګټه پورته کولی شي او هغلته تر هغه حده خورېدی شي لکه څنګه چې په عراق او شام کې وشول. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې امریکا داسې څه کولی شي چې ورسره د افغان حکومت مرسته کېدی شي. ورځپاڼې په جواب کې لیکي د ځواکونو لږ شمېر په زیاتولو سره امریکا د منتخب افغان حکومت ملاتړ کولی شي چې ورسره د وسلوالو طالبانو پټې بریاوې بې اثره کېدی شي او دا یقیني کېدی شي چې دغه وسلواله ډله افغان ښارونو او ولایتونو باندې نوره قبضه نشي کولی. ورځپاڼې لیکي د ځواکونو شمېر په معمولي سیوا کولو سره د امریکایي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر هم کمېدی شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د مسلې لپاره یوه داسې لاره پکار ده چې د دغه هیواد له ضرورت سره سمه وي، یعنی پوځي او سیاسي نقطه نظر سره سم دی د هیواد د مسلې حل راوستل شي. بلخوا د نیشن ورځپاڼه لیکي د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا په نوې پالیسي کې د پاکستان په اړه څرګندونې څه د تعجب خبره نه ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو واک قائمولو په لړ کې د پاکستان کوششونه هغه څه دي چې د 11 سپتمبر د پیښې پس د امریکایي مشرانو تنقید ورباندې کیږي. ورځپاڼه لیکي افغان پالیسي ته د افغانستان پاکستان تګلارې نوم په ورکولو سره پخواني ولسمشر باراک اوباما دا واضح کړې وه چې د مسلې جرړې له پاکستان سره تړلې دي. نوموړي پاکستان ته خبرداري هم ورکړی چې که افغان وسلوالو ته پټنځایونه ورکول یې جاري وساتل نو له نړیوال یوازیتوب سره به مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ په مختلفو وختونو کې د پخوانیو همکارو له امله امریکا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکولو کې ډیر وخت اخیستې. د پاکستان پوځ باندې تورونه دي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه هم دغه وجه یادوي چې یو نه یو ورځ داسې کېدل اړین ول، خو اوس هم دا یوازې خبرداري دی. ورځپاڼه دا د پاکستان لپاره یو ښه موقع یادوي چې د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدله کړي. که داسې نه وي نو پاکستان له سختو نتیجو سره مخامخېدی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته اسوسیټډ پریس لیکي د امریکا په ټیکساس ایالت کې راغلي طوفان ګڼ شمېر خلکو ته تاوانونه رسولي دي. بلخوا امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس پر حالاتو په یوه بیړنۍ غونډه کې په دغه سیمه کې خلکو ته په مرستو رسولو خبرې کړې دي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. په امریکا کې راغلی طوفان 2 کسان وجلی دي. د چارواکو په خبره دا په دغه هیواد کې په 13.5 پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی او تمه ده چې په راتلونکو 100 ورځو کې به هم د تیزو بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه وي. په ټیکساس ایالت کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې د طوفان له وجې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي، خو لا یې هم کره شمېره نه ده معلومه. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټیکساس ایالت په راکپورټ سیمه کې دې طوفان ډېرې خرابۍ کړې دي. دغلته ودانیو ته زیان تارونه رسیدلی او د بجلی تارونه هم پرې شوی دي. په ټوله کې د طوفان 2,02,000 خلک له بجلی بې برخې کړي او یو شمېر سړکونه هم د تیزو بارانونو له وجې بند دي. دا شان د دغه ایالت په پورت ارنس سیمه کې چې آبادي سناس 3,800 ده، چارواکي وایي په سیمه کې خلکو ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي او لا هم د دغه سیمې خلکو ته د خراب موسم له وجې مرستې نه دي رسېدلي. د ټیکساس چارواکي وایي دوی خلکو ته تروسه ابتدایي مرستې رسولې دي او ډېرو ځایونو ته مرستندویه ټیمونه لا هم نه دي رسېدلي. د راکپورټ خاروال وایي ډېر خلک د طوفان د راتګ نه خبر نه شول، ځکه چې په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو سرویس قطه شو او له دغو خلکو سره د رابطو بل نظام هم نه و، نو ځکه ډېرو خلکو ونه کړل شول چې د دغو سیمو نه نورو خوندي ځایونو ته کډې وکړي. د ټیکساس چارواکي وایي یو تن په ارنسس کې د طوفان له وجې هغه وخت مړ شوی چې په کور کې اور ولګید او یوه بله ښځه په لاره هغه وخت مړه شوه چې د خپل ګاډي نه کوزه شوه او بو یې وړه. په هاستن سیمه کې بیا چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې دی چې له خپلو کورونو ونه وځي. اسوسییټډ پریس ته هم لیکي دا طوفان د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتظامی لپاره هم یو امتحان دی چې څنګه به د دغو بیړنیو حالاتو کنټرول او د خلکو مرستې کوي. سپینې ماڼۍ د خالی په ورځ ویلي دي ولسمشر ټرمپ په ټیکساس کې د راغلي طوفان په اړه یوه غونډه هم کړې ده او په روانو حالاتو او خلکو ته په مرستو یې خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
فرانس وایي څنګه چې عسکر په عراق کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې پراخه رول لري، همدغسې به د دغه هیواد سره د سولې پخلاینې او بیا رغونې په هڅو کې هم برخه ولري. دا څرګندونې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر عراق ته د سفر په وخت کړي. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه په بغداد کې په یوه خبري غونډه کې وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هیواد د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي د بیا رغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره یې له داعش څخه د موصول ښار په بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلعفر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. نړیوال ائتلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلعفر ښار مرکزي برخې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې د داعش سخت دریځو تېښتې ته مخه کړې چې حکومتي ځواکونو یې بری ته نږدې کړي دي. ویل کېږي په تلعفر کې به شاوخوا 200,000 کسان اوسي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفري سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یو وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 400 میلیون یورو پور ورکړي. وروسته دواړو وزیرانو د عراق په شمال د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خود مختار ادارې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. د امریکا په ملاتړ له پېشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې ده. د کردستان د مشرتابه لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پېشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ له دوام خبره کړې ده. دواړه لورو دغه راز په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرانډوم په اړه هم خبرې وکړې. فرانسې او نورو لویدیځو هیوادونو پر دغه ریفرانډوم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه به د ګاونډیو هیوادونو لکه ترکیه او ایران او په بغداد کې د عراقي مشرانو ترمنځ کړکیچ راپورته کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمېر کردان اوسي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان حکومت اجرائیه ریاستوی د مولانا سمیع الحق سرګندونې د هغه بحث تصدیق کوي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې دې ته تیاری نه دي چې د دوی پر ضد څه اقدام وکړي. دا خبره د اجرائیه ریاستویان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د پاکستان اپوز باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونباسي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري، هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ کوي. او دا پټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو کې ویلي دي د پاکستان پوز باید حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغه تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري، ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جینیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو روس، چین او ترکیه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف کیدونکې سفر ته روستو اعلان شوی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اگست په 20 تاریخ ته د ستراتیژي د اعلان په وخت اول چې پاکستان باید وسلوالو ډلو ته ځای ورنکړي. پاکستانی چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا سفر د سیمې هیوادونو سره د مشورو لپاره کیږي. زموږ همکار بشیر ګواخ په امریکا کې د سیاسي چارو څیړونکي ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړه. په سر کې ترې پوښتنه چې پاکستان له دې سفره واشنگتن ته څه پیغام ورکول غواړي؟
دغه خو یقین چې امریکا ته یو پیغام ورکول غواړي چې موږ یوازې نه یو، موږ سره چین کلک ولاړ دی او روس هم زموږ کومک وکړي. خو دغه پیغام امریکا ته دغه چې کم زما خیال دی چې د دې توقع یا انټینشن نو راځي چې د هغه د ټرمپ چې کوم پالیسی اوس مطرح شو دای دغه پر خلاف ولر دی، هغه کې کوم ګامونه ډیماند شوی دی، کوم ګامونه پاکستان نه توقع شوی دی، هغه ګامونه غستو ته پاکستان تیار نه دی. او صفای انکار چون کې امریکای ته نشي کولای نو دغه طریقه باندې امریکای ته انکار کوي. نو پاکستان کدا پوزیشن اخلي نو د پاکستان او د امریکای ریف چې کوم دی هغه به سیواشي، دا کرکچن ریلیشن شپ او تعلقات چې کوم دي دا بل نورم خراب شي. د سره
نو تاسو څه وایئ چې روس او چین کولای شي د پاکستان مرستو کې په دې حالاتو کې؟
بالکل کولای شي. د دې کې څه شک نشته، چین خو پاکستان سره ډېر مضبوط اړیکې لري، فوجي اړیکې دي، اقتصادي دي. د پاکستان سره د سی پیک معاهده غیر روانه کړې ده. نو زه خو اکثر دا مثال ورکوم چې چین د پاره پاکستان داسې دی چې یو وخت کې امریکا د پاره اسرائیلو په منځني ختیځ کې. نو د دې کې څه مسله نشته، د هیوادونو خپل مفادات وي، غیر د مفاداتو پروټیکشن د پاره داسې الاینسز جوړي. خو مصیبت دا دی چې پاکستان همیشه داسې الاینسز جوړ کړي چې هیستوریکلی هغه غلط ثابت شوی دی. دا د پاکستان د عوامو تاوان دی، بل خصوص چې کوم پښتون سیمه کې پاکستانیان میاشت دي او ډېر دي، هغې ته دا زیانونه رسي. اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسي جاری ساتي نو دې زیان عام خلکو ته برسي.
مخکې څه کېدلی شي، څه امکان لري تاسو په امریکا کې یاست، هلته داسې څه ګامونه اخیستل کېدای شي چې پاکستان مجبور کړي چې پالیسي بدل کړي یا نرمه کړي؟
انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي، پاکستان دپاره ژوند به مشکل شي که امریکا سره ډغره وي. په کانګرس کې دا خبرې شوې دي، ریپرزنټیټیو ټیډ پو په دې باندې یو پورا بل پیش کړو چې پاکستان باندې کم بندیزونه لګېدلی شي، هغه کې اقتصاد دی، ملټری دی، بیا نان نیټو الای سټیټس دی. نان نیټو الای سټیټس سره د پاکستان فوج باندې ډایرکټ دغه بندیز افیکټ کوي. نو ما خیال دی چې هغه خو هر څه کوي، دین علاوه عالمی اقتصادي ادارې دي، آی ایم ایف دی، ورلد بینک دی، چې کوم ځای کې د امریکا لیوریج ډېر زیات دی. زه دا منم چې چین پاکستان ته کافي اقتصادي امداد ورکولی شي، خو د پاکستان اوس هم دومره زیات انحصار دی د نورو دنیا باندې که دا بندیزونه شروع شول نو پاکستان ته به مسله شي. زما دا نظر دی چې پاکستان خپل پالیسي به بدلی نه افغانستان کې، نو باید چې د ټرمپ ایډمنسټریشن دې شاته تیار وي چې د هغې نیکسټ سټیپ به څه وي، بل ګام به غوی څه اخلي دې نه بد.
که دا پالیسي نه بدلېږي او دا دومره ملکونه هم په دې کې ښکېل وي، په امنیتي حالاتو باندې به څه تاثیر وکړي؟
ګوره جی، بنیادي مسله خو افغانستان دپاره جوړېږي چې پاکستان که دراندازي جاري ساتي دا لاسوهنه چې افغانستان کې ده هغه جاري وي، نو افغانستان کې د امنیت صورت حال به خراب وي. خو دا جنگ اوس شپالس کاله وشو، دا یو منطقي انجام ته رسول پکار دی امریکایي ځواکونو او افغانانو بلاشه قربانیان په دې کې ور کړی دي. دا اوس موجوده وخت دا دی که چین او د روس د مرستې سره پاکستان لاسوهنه لا زیاتې لا جاری ساتي نو جنگ خو به روان وي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان ډان رسپانه د دغه هیواد زیاتې آبادۍ او د دغې له وجې د راپیدا شوو مسلو په اړه لیکي، باید د پاکستان حکومت او ولس د آبادۍ په کنټرول او په خپلو وسایلو ښکاره خبرې وکړي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان په ډان رسپانه کې ډاکټر پرویز هودبای لیکي، کچېرې د پاکستان د ولس دغه هیواد د سیاستوالو یا څېړونکو نه دا پوښتنه وکړل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی درې مسلې کومې دي، نو د زیاترو ځواب به ناامني، درغلي، د حکومت ناقصه کارکردګي وي او ډېر به پکې د هند او امریکا ذکر هم وکړي، خو ډېر کم خلک به د پاکستان د زیاتېدونکې آبادۍ له وجې په مسلو خبرې وکړي. لیکوال وایي، په پاکستان کې خلک داسې فکر کوي چې هر نوی زیږېدلی ماشوم ځان سره خپل رزق راوړي. دا هم سمدا خو زیاتوي، باید په ځمکني حقایقو هم خبرې وشي. کچرې آبادی په یو خاص کنټرول کې ونه ساتل شو نو په را روان وخت کې به د پاکستان ولس د خوراک او اوبو له سخت کمی سره مخ وي، او یو داسې وخت به هم راشي چې د زیاتې آبادۍ له وجې به په دغه هیواد کې د خپې خودو ځای هم نه وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د شپږمې سرشمېرنې ابتدایي رپورټ تر مخه د دغه هیواد ټوله آبادی 6.5 کروڑ لکه خودل شوی ده. د شریکو ګټو سازمان یا د مشترکه مفاداتو کونسل په خپل وړاندې کړل شوی رپورټ کې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب صوبې خودلې ده چې څه باندې 1.25 کروڑ ده. ډان ورځپاڼه لیکي، په 1975 کال کې د پاکستان آبادی 2.5 کروڑ او اوس د 6 کروڑ نه اوړېدلې ده، او زیاتوي که آبادی همداسې روانه وي نو 15 کاله وروسته به د دغه هیواد آبادی 20 کروڑ وي. ورځپاڼه دا هم لیکي، د زیاتې آبادۍ یوازې د خوراک مسله نه ده، بلکې له دې سره یو شمېر نورې خبرې هم تړلې دي. لکه د مثال په توګه که اوس هم وکتل شي نو په پاکستان کې ډېرې ونې بوټي او ډېر ځنګلونه په تیرو یو څو کلونو کې کټ شول، او په دغو ځایونو کورونه او نور کاروباري ځایونه آباد کړل شول. کراچۍ او حیدرآباد هم له یو بل سره ملاویږي، پینډی او اسلام آباد یو ځای کیږي، بلکې اسلام آباد اوس ټکسلا پورې غځیږي. لیکوال دا هم وایي که په را روان وخت کې د پاکستان آبادی دوه چند شي نو اوبه به یې د موجوده وخت نه نیمې پاتې شي، دا شان ځنګلونه به ختم شي، پاکه او صفا هوا به ډېره کمه شي. لیکوال وایي، دا خبره ډېره د حیرانتیا ده چې په پاکستان کې د آبادۍ په کنټرول په حکومتي کچا د نش برابر کار کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. د خالی پورس په ډیر اسمل خان کې د جنوبی وزیرستان مشرانو او زده کوونکو په یوه جرګه کې په سیمه کې په موجودو ماینونو خبرې وکړې. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی په سیمو کې د ښخ کړل شوي ماینونه لرې کړل شي او دغه سیمې دې د ماینونو نه پاکې کړل شي. په دې وروستیو کې په جنوبی وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د سړک د غاړې د خښ کړل شوو بمی چاودنو رپورټونه هم راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
پرون د هفته په ورځ په ډیر اسمیل خان کښې د قبایلیانو د سیاسي اتحاد د نمایندګانو، مسعود ځوانانو او د ګومل یونیورسټۍ په شمول د نورو مختلفو تعلیمي ادارو طالب علمانو په یوې جرګې کښې پرېکړه وکړه چې که حکومت او د ذمهوارو ادارو چارواکیو د سویلي وزیرستان مسعود قبایلیانو په سیمه کښې موجود ماینونه پاک نه کړل، بیا به د راتلونکې میاشتې په 14 نیټې د سویلي وزیرستان پولیټیکل جن ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو احتجاجي جرګه او د 10 میاشتې په 1 نیټې په اسلام آباد کښې د پارلیمنټ په مخامخ مظاهره او بیا د اسلام آباد پریس کلب سره احتجاجي کیمپ لګوي. په دا موکې موجود د اولسي قومي ګوند مشر احمد شاه مسعود مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغېده
چې د کوم مینینه دي او بالکل د فصل قسم کرل دي، نو دا د لرې شي او د دغه د داسې اپریشن وشي لکه څرنګه ضرب اعظم.
د جماعت اسلامي مشر سالم لنګرخیل وویل
په وزیرستان شه لکه چې دا کومې تبویي په نن لاس کولک شه وشولې، هغه دره رټه نه دي ولسی خوشي پروتلین کې واښې چې کوم مینینه شخص شوي دي، ا په دا ټوله تبویي نه د مسجد کوم د پوره غټه تبویي دي. او زه پخپلا د جماعت اسلامي د طرف نه دا اپیل کا وک وزیرستان شه د فوج چې کوم انچارج دی کور کمانډر تا گورنر تا ارمی چیف تا چې کده مسجد سره لښ ډیره همدردی د چاوی دغه خاطر نه دا پروتلین کې واښه د مسجد د بشکول د پوره زبردست یو پروګرام یو مهم وچلاوی چې مسجد دغه خاطر نه وځي.
د تاریخ انصاف عبدالوحید زیاته کړه
دا نن غونډه چې میزر ور بلل یو د دغه مقصد دا و چې د تیر 2-3 کلک وزیرستان چې کوم د منسې په واجه باندې د میز په درجن خلک مړه شول او زخمي شول، ګوټ شول، ړنده شول، مخښې په دا باندې ډېر احتجاجي نه وکړل، ډېرې جرګې هم وکړې، خو حکومت د میز اوز نه وروي. مخښې د لامل د پوره دا غونډه مرغوستې وه چې که دا مینینه لرې نه شي نو په ټول پاکستان شي او زیوت نه زیوت چې کوم مزرون دي، ګوډ چې ړنده دي، دا ټول چې کوم د میش په مسجد قبایل شوي امی سره ډېر ظلم وشو، د لاس کولم ډېر څه برداشت کړل، خو ستی د اندیاس په میش رحم وکړو.
یاده دې وي چې د قبایلیانو د سیاسي اتحاد د نمایندګانو او نورو قبایلي مشرانو دغه جرګه مسعود ځوانانو او طالب علمانو رابللې وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. یو ځل بیا لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
<تصفيق>
د پاکستان په خانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د اغه د نه اهله ګرځېدلو پریکړې پر ضد درخواست جمع کړې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل نواز شریف د سوی په کمپنۍ کې د هغې تنخواه له وجې نه اهله اعلان شوی چې نوموړي نه ده اخیستې، نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده. د کندهار امنیه کماندار وایي د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یوځای له پاکستانه کندهار ته تللي دي. وسلوالو طالبانو پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له وجې 2 کسان مړه شوي دي چې ورسره د دې ناروغۍ نه د مړه شوو کسانو شمېره 100 ته ورسېده. ډاکټر تاولله زیاته کړه چې د ټولي صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ټسټونه او علاج په وړیا توګه کیږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په شمکې سیمه کې کرفیو دوام لري. پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دا کرفیو 15 ورځې وړاندې د یو امنیتي سرتیري د بشري مرستو لګول شوې ده. د سیمې خلک وایي چې د کرفیو له وجې مشکلات لري. نن په تاجکستان کې دا هیواد د پاکستان، افغانستان او چین چارواکي پر امنیتي مسئلو خبرې کوي. د پاکستان پوسټ د امریکا څنګ پر ان په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته ورغلي. د آذربایجان په شمال کې د وسلو په ګودام کې اور لګیدل چې پکې شپږ تنه زخمیان شوي دي. د چاودنو د یوې لړۍ وروسته د پوځي تاسیساتو ګیر چاپیره د ګڼو سیمو څخه خلک وتلو ته اړ شوي دي. په امریکا کې طوفان 2 کسان وژلې دي. په دې کې یو تن په کور کې د اور لګیدو له وجې مړ شوی او یوه ښځه بیا په سیلابي اوبو کې د ګاډي بوتللو وروسته وژل شوې ده. د فرانس چارواکي وایي دوی به په عراق کې د بیا ودانۍ او مفاهمتي عمل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي فرانس د عراق په جنګي حالاتو کې موجود دی او په راتلونکي کې به د امن پر مهال هم موجود وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په تیزه ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انیسا اجمل او زمون تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.